روان در استودیوست، خوش آمدین سالون صاحب.
سلامت باشید نعیم صاحب، قدر منو آوردون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او چې متحده عربی امارات غواړي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي. په دې او سربیره نور راپورونه هم لرو او د غراس دوه اونیس پروګرامونه خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د ولسی پاڅون یولس غړي وشل شوي دي. هندوی د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي. په کندهار کې خلک او چارواکي د نوملیکنې د مرکزونو شمیر لږ بولي او امنیت شورا د سوریې د وروستیو حملو د غندنې لپاره د روسیې پریکړه لیک رد کړ. د خبرونو تفصیل. د سرپل ولایت په سنگچاره کلوسوالی کې د طالبانو په حمله کې د ولسی پاتون یولس غړي وشل شوي دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني دا خبره تایید کړې. ویل حمله پر 15 پوسته په تیبر کلی کې تیر شپه ناوخته وشوه. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هندوستان پوځي او سیاسي چارواکو د افغانستان دفاع وزیر ته ژمنه ورکړې چې له تروریزم سره په مبارزه او د افغان اردو د ځواکونو په روزنه کې مرستو ته دوام ورکوي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وکړه. د خبرپاڼې له مخې د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هند ته په سفر کې د هند له دفاع وزیر میرمن نیرملا ستهارمن او د پوځ او هوایي ځواک له لوی درسیزانو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت او له افغان اردو سره د همکار روی په پراختیا خبري کړې دي. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه شکایت کوي. پرون په کندهار کې د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د خلکو نوملیکنه پیل شوه. خو د کندهار والی جنرال زلمی ویساو وویل چې د نوملیکنې مرکزونه کم دي. د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر هاشم دورانی وویل د دغه ولایت لپاره د نوملیکنې 215 مرکزونه پرانستل شوي دي چې د کندهار د والی تر څنګ د ولایتي شورا غړي هم کم بولي.
څنګه کولای شو چې موږ خپل سرتنام د کندهار د ولایت د کندهار د ښار په ساته او د ولسوالۍ په ساته باندې 1,000,000 ته ورسوو؟ خدای مکړه چې داسې نه ځي چې موږ او ستاسو سرتنام د 5,000 څخه تر 1,00,000 شي.
د کندهار چارواکي وایي چې د نوملیکنې دا مرکزونه 1,000,000 کسانو ته دي، په داسې حال کې چې د کندهار نفوس 3,000,000 ته رسیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي د بابر په نوم یې د لرواټنه کروز توغندی ازمویلی دی. د پاکستان پوځ پرون شنبه په یوه خبرپاڼه کې وویل بابر توغندی ته یې انکشاف ورکړی او په ډېر دقت تر 200 پورې د مځکې او اوبو هدفونه ویشتلی شي. تېر کال د پاکستان پوځ ویلي و چې له اوبتل څخه ویشتل کېدونکی لومړنی توغندی یې ازمویلی دی چې اتومي خولۍ یا سروکی لېږدولی شي. د سوریې د چارو یوه څارونکې ډله وایي د دغه هیواد شمال چاودنې لرزولی دی. په دې سیمه کې د سوریې پلوي ایراني او شیعه ځواکونه میشتي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د دې چاودنې چې پرون شنبه وشوه علت لا څرګند نه دی، خو کېدای شي چې هوایي حمله یا تصادفي چاودنه وي. د دې ډلې مشر رومي عبدالرحمن ویلي د چاودنې سیمه په دې مشهوره ده چې هلته د سوریې د رژیم ملاتړي ایرانیان او افغان ملیشه ځواکونه میشتي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د روسیې هغه پریکړه لیک رد کړ چې پکې په سوریه کې د امریکا، بریتانیا او فرانسې د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې وه. د امنیت شورا له 15 غړیو 8 منفي رایه وکاروله، 4 سپینه رایه ورکړه او د روسیې په شمول 3 مثبت رایه ورکړه. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر ګواښ وکړ چې که سوریه بیا داسې بریدونه وکړي امریکا به بیا کلک ځواب ورکړي.
If the Syrian regime uses this poisonous gas again.
دا وایي که د سوریه رژیم بیا زهرجن گاز استعمال کړي امریکا به کلک ځواب ورکړي. روسیه وروسته له هغه د امنیت شورا د غونډې د دایری دو غوښتنه وکړه چې د شنبه په شپه امریکا، فرانسې او بریتانیا د سوریه د رژیم په څو پوځي تاسیساتو او د کیمیاوي وسلو په فابریکې باندې بریدونه وکړل. اته مصری سرتیری او څوارلس سختدریزي وسلوال پرون د مصر په سینا سیمه کې په یوه نښته کې وژل شوي دي. د مصر د اردو د یوې خبر پاڼې له مخې سختدریزو چې ځینو یې انتحاري واسکټونه پتنو په یوې پوستې برید وکړ. خبر پاڼه وایي څلورو بریدګرو انتحاري حمله وکړه چې اته سرتیری ووژل او پنځلس نور یې ټپیان کړل. لسګونه زره کسانو د هنګري په پلازمینه بوداپست کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو ویل چې د انتخاباتو غیر عادلانه سیستم د صدر اعظم ویکتور اوربان د بیا بریالي کېدو سبب شوی دی. اوربان تېره اونۍ د درېیم ځل لپاره د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. مظاهره چانو د موږ اکثریت یو تر شعار لاندې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو، د انتخاباتو د قانون د بدلېدو او له مطبوعاتو د ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی اوربان د دیموکراسۍ په ورکولو او هم د رسنیو په ځپلو تورنوي. صدر اعظم ویکتور اوربان په دې هم تورن شوی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ډیره ملګرتیا پالي. اته بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه څپه اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د متحده عربي اماراتو له استازي سره د افغانستان په سوله کې د دغه عربي هیواد پر رول خبرې وکړې. دا هیواد د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي.
عربي امارات په خپل ذات کې د افغانستان په سوله کې ذکر غوښتل رول لوبولی شي. د جګړې د هیڅ طرف پلوي نه کوي.
پر دې مرکې سربیره د سولې په اړه د سولې د دارالانشا د رئیس څرګندونې دراورو. په اروزګان کې د طالبانو له لوري برمته شوي خلک له خپلو کورنیو مرسته غواړي.
تقریبا زما غوښتنه زما کور دی وایي نه پرېږدي نور جوړه کالي دې راته راواستوي.
له جګړې وروسته بیروزګاري د افغانستان بله لویه ستونزه ده.
کال په کال سره جدي کېږي. د وخت په تېرېدو سره به په ډېرې او جدي ستونزې باندې بدل شي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. ساعت اته بجې او دقیقې دي. دا خپرونه تر نه بجو دوام کوي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې حقیقت سره یو ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه لرو. خو اوس د راپورونو نوبت دی. د افغانستان حکومت وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې د متحده عربي اماراتو رغنده رول مهم دی. د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه دا خبره پرون وروسته د دې وکړه چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د متحده عربي اماراتو سرپرست سفیر په کابل کې د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. له بلې خوا د سولې عالي شورا د رو میسته د طالبانو د راکاژلو په برخه کې د عربي هیوادونو رول ارزښتناک بولی. د موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د عربي متحده اماراتو یو لوړ پوړي چارواکي په کابل کې ویلي چې هیواد د افغان دولت په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو د سفارت سرپرست او شارج دفیر عیسی المزوري پرون د خبره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړي. د ملي امنیت شورا په بیان کې د ښاغلي اتمر په حواله ویل شوی چې متحده عربي امارات د افغانستان د سولې او اقتصادي ودې په برخو کې مهم رول لوبولی شي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه پرون شپه ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول بحثونه او لیدنې دولتونو د اړیکو د خوالي او د افغان سولې د ټینګښت لپاره د یوې اجماع په جوړولو کې ډیر ارزښت لري.
نه واجب ده چې کچمه کې واستنړی کې هم موږ هم د فرضیې مخ په عمل کې دوه چې اجماع رامنځته شي. د اجماع پر رامنځته کېدو سره به د سیمې د وادونو کومنس کې د سولې لپاره د توریزم سره د مبارزې لپاره او همدارنګه د اقتصادي بهبود لپاره زمينه مساعده شي، حکومت سازي به وشي او د دولتونو ترمنځ اړیکو په بهبود کې دا ډول ناستې او لیدنې کتنې مثبت تاثیرات لري.
د سولې عالي شورا هم د افغان سولې د ټینګښت لپاره عربي هیوادونو په خاصه توګه د عربي متحده اماراتو همکاري مهمه بولی او وایي چې دغه هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندل او خامخا په سیمه او طالبانو خپل نفوذ لري. دا خبره د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او د متحده عربي اماراتو د سرپرست سفیر پر نوې لیدنې ته په اشاره وکړه.
شورا امنیت افغانستان هم بدون شک
د افغانستان د ملي امنیت شورا پرته له شک د افغانستان د سولې علي شورا سره په همغږي ډېر ښه ګامونه اخیستي څو وکولای شو د ځینو هیوادونو له لارې د افغانستان د نظام په وسلوالو مخالفینو فشار وارد کړو. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو ځینې کارپوهان له هغې ډلې هارون میر بیا د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر له عربي هیوادونو سره د افغان دولت نږدې اړیکې مهمې بولی، خو وایي چې د سولې په پار په اجماع کې باید د سیمې د هیوادونو تعادل هم وساتل شي. د هغه اشاره تر ډیره ایران ته وه چې له عربي هیوادونو سره اړیکې سړې دي. د نړیوالو اړیکو یو بل کارپوه او لیکوال انتظار خادم وایي افغان حکومت باید ایران ته قناعت ورکړي چې له عربي هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د هغوی په تاوان نه دي. دا لومړی وار نه دی چې عربي متحده امارات د افغان سولې لپاره د همکارۍ ډاډ ورکوي. تر دې مخکې امریکا ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په سفر کې هم د عربي اماراتو، عربستان، امریکا او افغانستان استازیو د افغان سولې په ټینګښت خبرې کړي او د همکارۍ ژمنه یې کړې ده. د ځینو معلوماتو له مخې ممکن عربي متحده امارات یا هم سعودي عربستان د افغانستان د سولې د خبرو اترو یو دور په خپل کوربتوب ترسره کړي. خو په کور دننه په کندهار ولایت کې امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ویلي چې د طالبانو شپېتو مهمو غړیو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او د هم له سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو نه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
و موردل چې د متحده عربی اماراتو سرپرست سفیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره کتلی دی او دا کتنه وروسته له دې کیږي چې ویل کیږي تر دې وړاندې په واشنگټن کې د متحده ایالاتو، افغانستان، سعودي عربستان او اماراتو استازو سره کتلی وو. ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د عربي هیوادونو همکاري د پام وړ پرمختګونه رامنځته کولی شي. د دې ډلې کارپوهانو په منځ کې یو هم انتظار خادم دی. نوموړی وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات کولی شي له خپل نفوذه په استفادې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. له ښاغلي خادم سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او لومړی ښاغلی خادم د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده عربي امارات د افغانستان په سوله کې څه رول لوبولی شي نظر څرګند دي.
باور لرم چې عربي امارات په خپل ذات کې د افغانستان په صلح کې ذکر غندرولو بولې شي چې له یو خوا خو د جګړې د هیڅ طرف پلوي نه کوي، نه طالبان هغه شتان چې بخای پیشنل په ست باندې پیژن او نه هم د افغانستان حکومت مطلق د دې طرفداري کوي. نو فکر کوم چې دغه غیر جانبدار هویت د افغانستان په د سولې مسله کې ډیر کومک وکړي شي. دغه اساسي مسله دا ده چې عربي امارات په د جوړښت په لحاظ باندې او د خپل فعالیت په لحاظ باندې د دنیا د مرکزیت حیثیت لري. نو باور لرم چې د مختلفو ډلو، د مختلفو فکرونو او د مختلفو هویتونو وجود په عربي اماراتو کې د دې ارزښت دی چې کواکې عربي امارات د افغانستان په صلح کې د مترول لوبي. مثلا ک عربي امارات پر اساس کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ مجلسوب کې او د سولې د مذاکرات کوربتوب کې فکر کوم چې تر ازبکستان، تر انډونیزیا او مالیزیا ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان د مذاکرات کوربتوب کې تر هغه بدیر نتایج لري. نو دا یو نوی قدم دی. تر شا یې ډیر زیات پیچلي اهداف مطرح سره کېږي. باور لرم چې د اتمر دغه هڅه به د افغانستان د صلح په دغه ټکیدلو هلو کې یو نوی قدم یو هله د افغانستان تر سول راشي.
یو څه بل موس اندېښنې موجودې دي ک افغان حکومت ډیر د عربو هیوادونو لمنو نیسي او لغوینه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ هله وکي. دی خواته ایران هم شته چې د افغانستان یو لوی گاونډای دی. داس یو تقابل رامنځته کیږي ک څنګه تاسو په نظر په اړیکو کې او په همکارۍ کې؟
هیڅ شک نشته چې ایران په افغانستان کې د عربي هیوادونو له نفوذ او له حضور په ډار کې دی، لکه څنګه چې پاکستان د هندستان په ډار کې دی. دغه نیابتي جګړې متاسفانه د افغانستان له خاورې دا اوس هم خطر په جوش کې روانه ده. مګر د افغانستان بهرنی سیاست او ډیپلوماسي باید د دې جواب وکړي چې ایرانیانو ته قناعت ورکړي چې د عربي هیوادونو چې هغه هر هیواد دی د افغانستان په صلح کې مختلف نقش درلودلی شي، او خاصتا د افغانستان صلح چې اوس توده مسله ده او د افغانستان د خلکو اساسي ضرورت دی، په هغه کې یوازې دوی نقش ادا کولی شي. پاتې نوري بهرنی اړیکې اغه د افغانستان د سیاست بل برخه ده. ورپوښتنی حالاتو کې اوازې د افغانستان ظریف سیاست او منطق کول شي چې ایران هم داخله تور کې د عربي هیوادونو سره نږدېکته د دوی په تاوان نه دی، بلکې افغانستان د سره تر افکت په معنا کې دی.
د سیاسي چارو کارپو شاغلی انتظار خادم و لبل خود افغانستان د سولې عالی شورا دارالنشار رئیس وایي چې د وسلوالو طالبانو په منځ کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره جدي خبرې روانې دي. محمد اکرم خپلواک پرون شنبه د ولسي جرګې په یوه غونډه کې وویل د سولې په اړه خبرو ته محتاط خوشبین دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشار رئیس وایي چې بالاخره نړیوالو سیمه ایزو او د افغانستان په داخل کې فشارونه طالبان دې ته اړ کړل چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته لبای کوي. محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو ترمنځ جدي بحثونه روان دي.
هغه معلومات چې موږ لرو د دوی په داخل کې هم نن دغه بحث په جدیت روان ده، کېدای شي وخت وغواړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان مشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی په دوهم پړاو ناسته کې ویلي و چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. د ښاغلي غنی په خبره که طالبان سولې ته حاضر سي حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه د رد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو د امریکا دفاع وزیر ویلي و چې د طالبانو ځینو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی حمید زی لالای هم وایي چې ځینې طالب مشران کندهار ته راغلي او ځینې هم د راتګ په حال کې دي.
ځینې طالبان مشران د دوستان سولې شورا بل خبرې چې ځینې راغلي د کندهار ته او ځینې راځي.
خو محمد اکرم خپلواک وایي چې په افغانستان کې په دې اړه له خلکو سره خبرې سوي دي او یو بشپړه ستراتیژي ورته جوړه سوي ده. ښاغلی خپلواک زیاتوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو غونډه جوړه سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ یو شمیر فعالان او خلک وایي دولت هغه برمته شوي کسان د راخلاص کړي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا 50 ورځې وړاندې د اورزګان کندهار پر لویه لاره برمته کړي وو. د یادو کسانو له جملې لا هم ډیر لستنه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. له اورزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
کریبان زما ورسنه زما کور دی وایز نه پرېږدي نور یو جوړه کالی جره تر واسطه
شي دلته ناز بالا یو جوړه کالی او یو بوتونه یا چمپلان یو دی شي کړه تر جهجی
دا راشي یو جوړ کالی تر وری یو دم ګټای
دا ژغونه ده. هغه برم تاسو کسانو دی کوم چې شاوخوا 50 ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو په نامه د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لارې له موټر رکشه تکړه او برم ته اکړه. د دغه کسانو شمیر شي ډیر شتنه ول جملې ول ستنه وسلوالو طالبانو درې څلور ورځې وروسته بیرته خوشی کړه. خو دغه ډیر لستنه چې تاسو وړاندې ژغونه واوریدل لا هم لتیرو 50 ورځې رئیس د وسلوالو طالبانو سره په زندان کې د تورو ټمبو شاته شپې او ورځې تیروي. دغه برمته شوي کسان چې څلورې د کندهار او نهه د اورزګان دي اوس وسلوالو طالبانو یو ویډیو خبره کړې چې په یو ځنګل غونډې ځای کې ناست دي او رنګونه یې تک ژړ دي. په یاد ویډیو کې دی داسې ښکاري چې له واسه یې څه نه دي پوره، خو له خپلو کورنیو څخه په غیر شفاهي توګه د مرستې غوښتنه کوي چې د وسلوالو طالبانو له منګولو دي خلاص کړي.
موږ د خپل قربان د دغه ارزو لرو چې موږ ښه جوړ یو، خوشحاله یو، تیس په زړه کې لا دغه مره ګرځوي چې پر دې به تکلیف یا به بلي. موږ دغه یو ارزو لرو چې موږ ته جوړه کالي راورسي.
د خپل قربان ته خصوصا په قربانو ته کې بیا مور پلار ته دغه وصیت لرم چې زموږ د پاره د هدایت وا د خدای څخه وغواړي. او بل مې دا
زما خپل کور دا غوښتنه ده چې بس دعا اجره تکي بل زما قربان زما غوښتنه زما کور دی وایز نه پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اورزګان او کندهار ولایتي ادارو ژمنه کړې وه چې د یادو کسانو د راخلاصولو په موخه هڅې پیل کړي، خو داسې ښکاري چې لا هم نه دي بریالي سوي. اوس د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر مدني فعالان او خلک د دغه ولایت ولایتي ادارې ته په غوسه دي چې ګڼې د خلکو ساتنه نسي کولای او د یادو کسانو په راخلاصولو کې پاتې راغلي دي. دوی په جدي توګه له دولت څخه غوښتنه کوي چې یاد کسان دي د وسلوالو له منګولو راخلاص کړي. د والی ویان دوست محمد نایب بیا هم د پخوا په څیر ژمنه کوي چې د یادو کسانو د خلاصون په مخه د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي دي.
تاسو ولې تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه یو بریالي سوي سي؟ یا د یار لستانه مسافر چې لا هم د وسلوال مخالفینو په منګولو کې دی دار خلاص کړو. خلا هم په دغه برخه کې زموږ هغه هلی ځلې دوام لري.
ښاغلی نایب دغه راز زیاتوي چې دغه برمته شوي کسان ملکی کسان دي او په خبره چې وسلوال طالبان یې باید خوشی کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سات اته بجې او شل دقیقې شوې. وسم صالح محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د هندستان چاپ اکانومیک ټایمز رسپانې د امریکا د پاوځ د لوی درستیز پر تازه څرګندونو لیکنه خبره کړې چې ویلي دي وسلوال طالبان او حقانی شبکه لا هم په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. ورسپانې لیکي چې جنرال مارک میلی په ورستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې یوې استماعي غونډې ته وویل چې اسلام آباد ترورستانو ته د خوندي مرکزونو برابرولو ته ادامه ورکړي. په افغانستان کې به د افراطي وسلوالو د فعالیت مخنیوي ګران کار وي. پاکستان په وار وار ویلي چې د ترورزم او افراطیت په وړاندې مبارزه کړې او په دې لار کې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپل ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل چې د ترورزم په وړاندې په مبارزه کې اسلام آباد له واشنگټن سره همکاري ونه کړي، د اسلام آباد په وړاندې به شدید اقدامات په پام کې ونیسي. اکانومیک ټایمز رسپانې د مطلب په یو برخه کې پاکستان ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د امنیتي مرستې ځنډولو ته اشاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په 13 جنوري میاشت کې وویل دغه امنیتي مرستې تر هغو ځنډوي چې پاکستان د طالبانو، حقانی شبکې او نورو افراطي وسلولو پر ضد کوټلي ګامونه نوي اخیستي. ورسپانې زیاتوي چې د امریکا د پوځ لوی درستیز د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي افغان حکومت د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د پخلاینې او روغې جوړې په برخه کې هڅه کوي او د پوینا امریکا د دې هڅې ملاتړ کوي. جنرال مارک میلی په عین حال کې ویلي دا د امریکا د ملي امنیت په ګټه ده چې د امریکا پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ په خپل یو تازه غنی کې د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ته کتنه کړې ده. په لیکنه کې په کابل کې د امبولانس په مرسته موټر بم او د شیګانو یو زیارت ته تیرمه ځانمرګ برید تر ټولو وژونکې حمله بللې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما چارواکو تیره اونۍ ویل په افغانستان کې دغو حملو د کال په اولو دریو میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمېر 2250 ته اوچت کړ. د یوناما په حواله ویل سی وی چې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په شخړه کې 235 تنه ملکیان وژل سوي او 1495 تنه نور ټپیان سوي دي.
بیکاری او بیوزدی د افغانستان د خلکو او اند ملي شورا د غړیو ترمنځ تازه اندیشې پیدا کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي چې په هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیوزلي د پراختیا په حال کې ده او که چیرې ورته پام ونه اړول شي خلک به له لا جدي ستونزو سره مخامخ شي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع راپور لري.
له جګړې او نامنې وروسته بیکاری او بیوسلی یو بل جدي ستونزه ده چې په دې وروستیو کې مطرح کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون هم دا موضوع جدي ګڼي، وایي چې په ځینو ولایتونو کې اند ستونزې خلک د خپلو کورونو پریښودلو ته اړېستلې دي. دغه کمیسیون مرستیال منور شاه بهادوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دغه ستونزې د مهارولو لپاره لکه څنګه چې لازمه وایي اقدام نه دی کړی.
اکثریت مردم افغانستان در فقر و در بیکاری دست پنجه نرم.
دی وای د افغانستان ډیری خلک له بیکاری او بیوسلی سره مخ دي. دا دوه پدیدې د خلکو او حکومت پر وړاندې لوی ستونزې ګرځېدلی. لوستي ځوانان بیکاره دي، له خصوصي سکتور سم لاټړ ونه کړ، خبري عملی نشوي او داسې کورنۍ لرو چې د شپې ډوډۍ ته محتاج دي. د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي چې بیکاری او بیوسلۍ له امله ډیری خلکو ښارونو ته مخه کړې چې اوس په ښارونو کې هم ستونزې جوړې کړي. نامنی د کاري اسانتیاو نو موجودیت، اداري فساد او دغه شان د لازمو پالیسیو نشتون په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلۍ د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کیږي. خو د اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمران پرې نورې زیاتونې هم لري.
د خارجي ځواکونو وتل امنیتی ستونزې، په حکومت دننه کې د مسلکي یا ډېر مسلکي کدرونو نه موجودیت، استخدام پروسس ډېر مشکل شوی ده. دغه ټول سره لاس ورکړی ده او بلاخره بیکاری ته لاره هواره کړې ده. مخکې
تر دې یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ د پراختیا په اړه اندېښنه ښودلې ده او د افغان حکومت اپوزیسیون او یو شمېر سیاسي ګوندونو هم دا موضوع یاده کړې ده. د افغانستان د نوي ملي جبهې رئیس انوارالحق هدي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او بیوزلۍ پکې آن 240 سلنې ته رسېدلې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت هم په دغه هېواد کې اقتصادي ستونزې، بیکاري او بیوزلۍ مني، خو وایي چې حکومت په دې برخه کې اساسي اقدامات په پام کې لري. خو د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عمران وایي چې په خصوصي برخه کې پانګونه، د کاري زمینو برابرول او د ملي او اساسي پروګرامونو پلي کول هغه مهم کارونه دي چې باید په دغه هېواد کې د بیکاري او بیوزلۍ د کچې د راټیټولو په هدف ترسره شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
په کندهار کې چارواکي او ځینې خلک شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د نوملیکنې لپاره مرکزونه کم دي. پرون د پټول افغانستان کې د نوملیکنې پروسه پیل شوه. په کندهار کې چارواکي او نور خلک وایي چې د نوملیکنې مرکزونه 1 میلیون کسانو لپاره دي، په داسې حال کې چې د کندهار نفوس 3 میلیون تنو ته رسیږي. په دې اړه له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
په کندهار کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو ټاکنو لپاره د مرکزونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. د کندهار والی تورن جنرال زلمی وساد د نوملیکنې د پروسې د پیل په مراسمو کې وویل چې د دې ولایت ګډو امنیتي ځواکونو د رای ورکونې د ټولو مراکزو د امنیت ډاډ ورکړي او هم د کندهار په کچه د رای ورکولو لپاره زمینه مساعده سوې. والی د کندهار لپاره د رای ورکونې مرکزونه کم وبلل او په عین وخت کې په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو د پراخو زور غوښتنه وکړه.
موږ په کندهار کې کندهار شهر مرکزونه دي او ولسوالۍ دي. موږ ولس ولسوالۍ یا ولس اداري واحد لرو چې الحمدلله ټول فعال دي او هلته انشاءالله د ولسوالۍ کې به داسې خاص مرکزونه چې مطلق دي دغه معنی سي ده د رای ورکولو داسې انشاءالله موږ نه لرو، ولې په بعضې ځایو کې تهدیدات شته. زه په دې ډاډه یم چې زموږ امنیتي قوتونه دا توانمندي لري چې هغه مهار کې.
د کندهار اوسیدونکي او قومي مشران هم د کندهار لپاره د ټاکنو د رای ورکونې د مرکزونو شمیر د دغه ولایت نفوس ته کم بولي. دوی دغه راز له قومي مشرانو او ملا امامانو غواړي چې خلک د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې ته راوبولي تر څو د ټاکنو په پروسه کې خپل شمیره زیاته کړي او خپل رای وکاروي. د کندهار د ولایت شورا مرستیال عبدالقیوم او مولوی عبدالحق خطیبی
په دې څلوېښت کلن نه سیاسي کشمکش کې د ممبر د لارې هیڅ چاته اجازه نه ورکړې چې زما د ممبر څخه دې څوک سیاسي فعالیت وکړي. چون دا ملي پروسه ده، زه به انشاءالله اول نه سړی به زه یم چې د خپل ممبر څخه به د دغه ملي پروسې په پوسو اعلان کوم او خلک به دې ته را تشویق کوم چې اورونه وپوسولې. دا د ټولو په ګټه کار دی، راسئ د دې ټولو په ګټه چې کار دی دا ټول په ګټه باندې شروع.
او په دا پروسه کې باید ولایتي شورا، باید قومي مخاورین، باید قومي مشران او متنفذین خلک، او خصوصا د ښځو وظیفه بیا دا ده خصوصا شرغې چې عامه پوهاوی ورکړي او دغه دې خلک ټول متوجه کړي.
په عین وخت کې د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم درانی وایي د کندهار د رای ورکوونکو د مرکزونو د زیاتولو په اړه مرکز ته پیشنهاد کړي او هغوی به ډېر ژر په دې برخه کې تصمیم ونیسي. کندهار چې شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري، د مرکزي حکومت لخوا ورته 225 د رای ورکونې مرکزونه ورکول سوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په بریتانیا کې طبي متخصصانو وړاندیز کړی چې د سیګریټو بیه دې په سلو کې 500 زیاته شي، څو انسانان زیات ژوند وکړي شي. د میرر ورسپانې د راپور له مخې څېړونکي وایي چې که په بریتانیا کې د سیګریټو بیه په سلو کې 500 نور هم زیاته شي، نو له یوې خوا به د ډیرو انسانانو ژوند وژغورل شي او له بلې خوا به په میلیاردونو پاونډه وسپمول شي. دوی ادعا کوي چې که د هر قوطي سیګریټ بیه تر 1500 پاونډو زیاته شي، په میلیونونو انسانان به د سیګریټ پرېښودلو ته مجبور شي. د دوی په وینا تر ټولو زیات خلک به په چین کې د سیګریټ څکولو عمل پرېږدي. سیرونکو هم در ازوی چې دا چاره به یو سلو دیر لس میلیارد پاوند د سیګریټ څکولو په وجه د ناروغیو د درملنې له درکه وسپموي. دوی په ځانګړي ډول د سږو او سرطاني ناروغیو یادونه کوي چې د انسانانو زیاتې پیسې پرې مصرف کیږي. په بریتانیا کې اوس د یو قوطي سیګریټ متوسطه بیه نږدې لس نیم پاوند ده. عبدالرازق صاحبزاده د لخمن رالینګارد څخه لیکي وای څوک چې د سولې د راتلو په لار کې خند جوړوي د حساب په ورځ به پاک خدای ورسره حساب کوي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ څخه لیکي که سعودي عربستان یا بل عربي هیواد د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي نو ترې مننه به وکړو. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی وای سوله حل راتلی شي چې طالبان له پاکستان لاس واخلي او پاکستان له طالبانو. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د لنډو خبرونو نوبت دی. د هندوستان پوځي او سیاسي چارواکو د افغانستان دفاع وزیر ته ژمنه ورکړه چې له تروریزم سره په مبارزه او د افغان اردو د ځواکونو په روزنه کې مرستو ته دوام ورکوي. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه شکایت لري. روسیا د سوریې په رژیم د امریکا د بریدونو په محکومولو کې پاتې راغله. لسګونو زرو کسانو د هنګری په پلازمینه بوداپست کې مظاهره وکړه او اته مصری سرتیری او څوارلس سختدریزې وسلوال پرون د مصر په سینا سیمه کې په یوه نښته کې وژل شوي دي. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او ورپسې هم حقیقت سره.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې ولې یو شمېر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کوم ستونزې رامنځته کولای شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رانیول خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي. لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیاده به بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همنګ په سیمه کې دا مسایل ډیر دي. نسبت نور وخت اوس لکه کوم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي، نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شي، دا پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي. نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مبینم لکان جل کینډر لګي سند سره مخ دي. له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشرانو عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانہ چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی لا اوسنی وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره یې همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وس چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده یې کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېله د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي او خیر دی یا تېښتې یا بل څه نشي کولی. خو کله چې د خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو کې چې هغه وغدې هغه کینې چې سره په زړه کې دي، نو زیاتره وخت بیا غره برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. موږ خپل کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، یا ځینې وخت بیخي سره مړو ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید آیان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقل اوسي. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې، داسې تصامیم شته دي چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه. خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه را سره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الګوې او اصلي د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي برید پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتون نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ یې نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنی دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده، موږ په کلیوال او په خپل عام سبک کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ کومک کچ نشته مده سره
کچری یو څوک زلمه کیږي او هغه ته په هغه مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنکړل شي کوم ستونزې رامنځته کولای شي په کور کې په ټولنه کې
د لوی نشرو کوم لوی ستونزې بدایي چې بیرته موږ د سروهلې غوټه شوی عقدی ناپوهې او هم دغه ډول جوړ شوی ټولنې سره مخ کیږي راتلونکي یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغه شکلونو قلبونه کې بیرته ژوند کوي حال دا چې دا مطلوب نه دی دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک لوی ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو دا یو دویم په منځنۍ کچه باندې په بیلابیلو بنسټونو کې په بیلابیلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې وضعیتونو کې واقع کیږي چې خپل پاتې رزو پکې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه نوښتونه اراده والی یا خپل اراده پالنه فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري د ډېر بر لوی خطرناک ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي استن محتوا مطرح نه ده په لګ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسأله ده هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن ووسی همدغه اغیز انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته همدغه غوسی همدغه فشارونه همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی دوی همدغه وسیله ووسی په اړیکو کې هم دا څرګندیدل شي په ورځنۍ چارو کې هم څرګندیدل شي په بوختیاو کې څرګندیدل شي په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندیدل شي تاریخواله د دې ځګنده ده
او ورسته پوښتنه دا کوو موږ چې ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره خبره دا و چې یو څه بیت ځوانان د مشرانو ومني او یو څه بیت مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي اوس که مشران ازادي ورکوي په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري
د ډیره طبیعي ده مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي اما دا چې اوس کم شیان ورسره ومني او کم شیان ادامه پیدا کړي دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې و پوهنتون کې و په کار کې و په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي یو ځانګړی منطق پیدا کوي د دې منطق ردول د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي اما دغه اوس الګو یا موډل دا اکثر کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو تر هغه که تفاوت لري ډیر تفاوتونه لري معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی شو
درنو اوریدونکو د تانی څنګ د خبرونه هم دلته پېت رسیږي تر بیا خښون ولري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې
سلامونه د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په وروستیو کې د دې وزارت لږ تر لږه شپېته مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي دي د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د همدې مسلې تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مسافر وړونکو موټرو د هډو په غیر منظم والي د دې تر څنګ د کرایو د لایحې په نه موجودیت او همداراز یو شمیر نورو ستونزو د ترانسپورت له وزیر حمید تحمسی سره غږیږو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ مننه وزیر صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لدی وکړو چې ویل کیږي په روسیو کې د ترانسپورت وزارت یو شمیر مامورین د فساد په تور سارنوالۍ ته معرفي شوې دي که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې شکیل وو د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضنون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 46 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې تر مدیرانو پورې تر کارمندانو پورې تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده د یو سلو سلو دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت تحقیق د اداره محترم لوی څارنوالۍ لري
د دوی دندې مزنډول شوی کله هم په خپل دندو کار کوي
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نست او دا خپل عدلي اداره تصمیم ده چې د هغوی لپاره به تصمیم نیسي
اوس وخت کې عواید تر کومې کچې رسیدلې دي او د ستاسو د راتګ نه وروسته په عوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو
د عواید په کچه باندې تقریبا د تیرې درې میاشتو او د موږ تیره کال درې میاشتو په مقایسې سره 15.5% د موږ په عوایدو باندې جګوالی راغلی چې مجموع د عواید فکر کوم چې 1.9 میلیون جوړي چې د موږ عواید لوړ سوی ده د موږ عواید جګ سوی ده
یو بله مسله وزیر صاحب چې زیات شکایت ترې کېږي هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظم والی دی چې مثلا حکومي موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې ځي د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومې او دا ستونزه تقریبا له تیرو 100 کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او تر دې دمه د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړی دي
ډېره مننه کوم د کابل په سلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې البته اوسنۍ وضعیت حدیث ته خو سره اړه ده چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزه نه شي حلولای د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکه تثبیت کو او د ازمکه تثبیت سوې ده اداري اراضي سره موږ نږدې همکاري لرو د ازمکه اداري سره چې دا ازمکه باید سي واضح شي او د کابینې د پریکړې په اساس دا باید وزارت د ترانسپورت انتقال شي څنګه ته دې لپاره چې بودیجه مو په کار ده چې هغه استاندارد مسافربری ترمینالونه باید پی جوړ شي په دې حالې ځلې کې چې د بینالمللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کو تامین کو او دا ترمینالونه جوړ شي دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات چې د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي هغه خدمات به موږ خپل خلکو ته وړاندې
همدا کوم خپل سری هډې چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کابل په سلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظم دي دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کیږي یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې د ملانه دی معلوم لک تر لګه موټر چلوونکو ته نه دی معلوم که تاسو وایي چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلوونکو نه باید څومره پیسې واخیستل شي
ډیر مننه کوم موږ د وزارت په دننه کې دا ټول طرز عملونه لوایې او مقررات لرو هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی دا او خلکو مخ ته موږ خېده او بل پلان مودا د خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارمادما رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی ده د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر ان شاء الله اساسي تغیرات د موجود ترانسپورت په برخه باندې راځي دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې هغه زاړه قانون د 1300 کال قانون وو چې هغه اوسنۍ استونزې او اوسنۍ ضرورتو ته ځواب نه سو ویلای د هغه په اساس موږ نوی قانون بازنګاری کړل هغه قانون نهایي شو فرمان تقنی په اساس هغه نافذ کیږي او ان شاء الله د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر بنسټیز تغیرات پکې راځي هغه فیسونه او محصول چې تاسو ویل هغه د قانون په اساس اخیستل کیږي چې هر پیسې چې د دیمو کارمندان د وزارت ترانسپورت اخلي د هغه لمخې اوراق به هدار مراجعین ته ورکول کیږي او یا مشتریان ته ورکول کیږي چې هغه یوازې مسئولیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغه کولای شي په مشخصه کیلومتر باندې په مشخصه وسایتو باندې په مشخصه ټوناجو باندې دوی هغه محصول او کمیشن د ترانسپورت اخلي او نور کچیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولوي هغه خازي ده هغه خلاف د قانون ده او هغه جرم ده
همدغه هډې چې دي د شخصي اتحادیو ته ورکل شوی دی. ترانسپورت وزارت کارکونکو هلته نوی موجود اتحادیو ته ورکل شوی دی او غوی کوم لایحه چې تاسو وړاندې کړی د پاغه باندې عمل نه کیږي. اصلا
ګوره هلته دوه برخه ده. یو برخه دا ده چې زه د غرب بندر د کابل غرب خو تاسو ته مثال وایم، هلته یو ځمکه ده، هغه د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فوایل عمده، او هغه خپل ځمکه په کرایه ورکړای د قرارداد په اساس هغه په کرایه ورکړای ده، او موږ د غرب بندر د پولی کمپنی هغه خواته ځمکه متثبیت کړی ده چې هلته موږ معیاري ترمینال جوړ کړو چې د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب و او جنوب شرق وسای سرزی دا ټول عمل ته په اړه باندې ودرېږي. خوال دې اړه دا ده چې موږ د شاری ترافیک کنټرول ولای شو، د دې لپاره چې اوس مشخص اړه موجود نه ده، دا ټول هغه مسافر وړون کې وسای چې دا شرط نه نوځي، دا کار شرط نه نووت بیا ډیر ترافیکي ستونزې رامنځته کیږي. شپارس کاله به برنامه‌گی دی وزارت کې موجودیت دی فساد یو څه وخت غواړي، او هلمند یم چې موږ معززه ولس او د موږ محترم رسونو یو څه موږ سره حوصله وکړي، هغه برنامه او تدابیر چې موږ لرو هغه به پلیسي یو ډیر اساسي تغیرات پرسی.
وزیر صاحب تاسو د کابل د غرب دروازې مثال ورکو، خو زه د کابل د شرق دروازې مثال درکوم. د کابل د شرق دروازې کومه هغه چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې د دغه ډنډه ماران هلته ولاړ وي، هغه ډیره بده وځه کې د موټر چلوونکو سره کوم لایحه چې موجوده ده، د لایحې په اساس باندې دوی لک تر لکه د وړو کې یا کوچنی موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر دی یا سراچه موټر دی، د دې نه باید لک تر لکه تر سلویختو افغانۍ واخلي، خو دوی سل افغانۍ اخلي، یعنی لنیم نم ډیری. نو دغه سي مثالونه موجود دي او دغه سي پیښې کیږي.
استاسو اندیشنه پر ځای ده، استاسو اندیشنه دقیق ده. درې میاشتې مخکې دا یو څا کسان چې هغه محلي زورواکي ده، محلي چارواکي ده، دا وسایط زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورول، غیر قانوني اخاذي تنه کول. دا موضوع مشورې امنیت وړاندې کړل، خوشبختانه شورا امنیت په پریکړه کړې ده، او د کورونا چار وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دنده سپارلې ده چې دا موضوع جدي توګه وسیړل شي، او هیڅوک حق نه لري چې د موږ له خلکو څخه اخاذي وي.
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لوی ستونزه ده چې مسافر ورسره مخامخ دي. مثلا جلال آباد یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی، کسبازی 300 افغانۍ بیت ورکی، که د پنځشنبه پورزی بیت 500 ورکی. دا غستون زده چې مسافرین ور سره مخامخ دی، یو ځنګړې نرخ نه دی معلوم. ک معلوم وی او تاسو دغه سی ولایحه وړاندې کړی وی ولید ناملکی
ګوره دلته افغانستان نظام اقتصادي سده، داس یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلي، او کله کله دلته هغه مسافر وړونکي کې وسایط په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایه راجیږي. د دې لپاره موږ په دې نوې قانون باندې پښمنې کړی ده چې او طرز العمل د کرایې وسایط جوړ سي. موږ نسو کولای چې سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایه واخلي، او یا حداقل حد اکثر د کرایې موږ تثبیتولای شو. سي په دې کمیټې کې د عدلی وزارت، د اقتصاد وزارت، د خصوصي سکتور استازي، د اتاق د تجارت استازي، د مواد نفتی اداري استازي، د فواید عامه استازي موجود ده چې مثال له کابل تر جلال آباد پورې یو واسطزي انجن څومره تیل مصرف لري، عارضه څومره کوي، کیلومتر څومره ده، څو نفر مسافر پکې ده، چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیتولای شو، او لغه وروسته کنټرول د دې نرخ سي ده د اجرای قوه وظیفه ده. د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده، پولیس امن ده، پولیس د شورا ده، او پولیس د تنفیذ قانون ده. څه د اقل د خلکو سره پوښتنه وکي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل سوی. د دې لپاره خپل وزارت ترانسپورت دونه تشکیل نه لري چې په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودرې چې د خلکو څخه دغه وکي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه وزیر صاحب، د کابل کندهار په لوی لار لتی رسو کلونو رئیس ډېری بد ترافیکي حادثې کیږي، او په ځنګړي ډول هغه لوی موټر چې دی په یو شمېر شرکتونو پورې اړه لري دغه موټر، دا څنګه لا هم نه د حل سو سوزل حکومت ژمنه وکړه چې دغه شرکتونو له مسؤلینو سره وکړي، او لکتر لګه د دوی هغه موټر چلوونکي به پوي کی چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کی. په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی، یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکوي چې لکتر لګه پر اذنونکي کې به دغه ډول ستونزې نه راپېخي؟
ګوري ستونزه چیرته و؟ لومړی ستونزه دا ده چې په دې وزارت کې په حدود 1100 شرکت او اتحادیه ثبت شوی ده. 1100 سی په دې اولسو کې زی داسې باور لرم چې زیره شرکت نه ظرفیت د تخنیکی لري، نه ظرفیت مدیریتي لري او نه ظرفیت اداري لري. شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه په هغه طرز العمل باندې ډیر پاسانتیا کې نیول سوی. بل طرز العمل د ایجاد شرکت باندې مو کار کړی ده، په هغه باندې مو شرایط ډیر جګه وزه کړی ده چې د شرایط په اساس یو شخص کولای شي چې ځانته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي. سی پروسه د تصفیه ادامه لري. تر اوسه ما په حدود د سلویش شرکتونه څغه میاره نه درلوده، هغه شرکتونو ملغو کړی دا پروسه ادامه لري او هغه شرکتونه چې د قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسی په اساس خپل خدمات سمبال نه کی هغه شرکتونه ټول لغوه کی. څنګه ته دي موږ وکولای شو چې د جانبه موافقتنامه د جلوګیری د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ. وزارت داخله پکې د سکتور د ترانسپورت او وزارت د ترانسپورت سیدی موافقتنامه پاس است لغه ورځ چې دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغله په حدود 15% سطح د حوادث راټیټ شوی. مخکې لمانه داسې هفته نه و چې په هفته کې دوه درې حادثې نه و. دوه شرکتونه چې حادثه کړی وو هغه دوه شرکتونو ما فعالیت درولې ده تقریبا درې هفته کې چې هغه حق نه لري نور فعالیت وکړي. د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استناف محترم سرنولي مکتوب متراغې چې په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر و سپاغه کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول. د موږ کلاکا دریز د هغه شرکتونو د مخې داده سیغوی سرغړونه کوي، سرعت نه مراتوي او قانون ترافیک اجازه نه کوي. د هغوی سره د موږ کلاکا دریز ده چې د هغوی فعالیت که چیرته حادثه رامنځته کیږي او حادثه ناشی دی چلون کی او یا د ډرایور له تقصیر او اساس سختی هغه فعالیت درول کیږي د قانون په اساس غسر چلن کی.
همدغه پیول سو کوم شرکتونه چې تایید کړل تر لګه سکم سزیات چې اوس تاسو سره دوی جواز فعالیت لري او دوی به سیډل کیږي کار به کیږي دوی کې ولک تر لګه تاسو په نظر باندې سومره پاتې شي چې هغه د بده کار جواز ورکړي.
زه فکر کوم چې موږ یو له سو شرکتو ته ضرورت نه لرو. موږ حد اقل 15 تر لس استاندارد بین المللي شرکتو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټول رعایت د قانون د ټول موضوعات موږ سره مراعات کی او په دې لارو کې اړین خدمات وکړي. د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې موږ خلک له شرق غرب جنوب شمال ته را انتقالي هیڅ موټر په سیستم باندې نه دی برابر. د تابستان لخوا ایسی کار نه کوي، د ژمي لخوا بخاري کار نه کوي، هیڅ زمينه د تنفس او یا د څا موجود نه ده. ټولو دروازې ترل سوي ده، کلکی ترل سوي ده، هیڅ نو ارزه د خدمات تل نه کوي. تر دې اندازه پوری که کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډریور باندې غږ کوي چې خدای په لیاز ودره و چې زه معذرت لرم تشناب ته ځمه. تر دې اندازه پورې ډریور خپل موټر نه دري ولې نه دري د دې لپاره چې د هغه پریکړې ده چې په 8 ساعتو باندې لدې موقع ترې دې موقع ته باید ځان ورسي چې ونه رسول رئیس د شرکت ماشه نه درکې یا ډریور ته مجازات کړي. څنګه د دې استفاده د مخدرات څخه نه چې اکثره د دې لپاره چې کارلته جديده اته ساعت دوی دریوري کوي د قانون بین المللي جاده په اساس له 3 ساعت نور سو کاق نه لسی ډیر دریوري وکي او د موږ بل دریز داده چې په دې هر مسافر وړون کې او هر لاري موټر کې په 3 ساعت باندې بس دریور تبدل شي یو فالتو دریور سره موجود دي چې دا چې 3 ساعت پر سو بل دریور بس جلاو تکيني دا 3 ساعت 2 ساعت 4 ساعت دریوري کوي د خو استرایکي دا مجبور ده چې مخدرات توکي استفاده وکي.
ډیر زیات مننه وزیر صاحب کور وره
څخه مننه.
جنگ لبد مرغیو پاک او خپل نه پاتې ذکر کې ور زورای ور کو خپل نه پاتې ذکر کې ور زورای ور کو خپل خاورا مو د جنگ لبد مرغیو پاک او خپل خاورا مو د جنگ لبد مرغیو پاک او خپل نه پاتې ذکر کې ور زورای ور کو خپل جنگل بد مرغیو پاک او خپل نه پاتې